څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردک، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د درنې واورې، تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 تر 50 ملي متر او د واورې اندازه له 100 تر 120 سانتي متر پورې وي. د سالنګ لویه لار چې تیره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن 11 بجې بیرته د وړو مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشفق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي، هغو چټکو مسافروړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف استازی ډاکټر تاج الدین او یووالی پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د اوبو بحران په افغانستان کې د ماشومانو بقا ته خطر پیش کړی چې سترګې ورباندې نشي پټېدای. هغه د یونیسف د تمویلونکو او شریکانو مننه کړې چې په 2014 کال کې د 1 میلیون ماشومانو لاسنیوی کړی. یونیسف استازی لیکلي په داسې حال کې چې 2015 کال پیل شوی، په افغانستان کې د اوبو د برابرولو لپاره باید خپلو هڅو ته دوام ورکړو. په تهران کې نن د سترې محکمې 2 قاضیان په ډزو وچل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایي قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی. وړاندې په خبرونه کې د پیښې تفصیل درکوو. د اوکراین د پلازمینې کیف د میټرو پر یوه تمځي نن سهار بالستیک توغندی لګېدلی او لشتر 4 کسان یې وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی. په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه بنسټ د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لشتر 8 کسان یې ټپیان کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن د افغانستان له څلور دیشو په 9 ولایتونو کې ورشتونه دي. د خلکو حال د سر شریکو په دې خبرونه کې په دې ترڅ کې د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یو اس ایډ اندیشنه څرګندوي چې د شمې تر اخیره به د بي وسلي کچه په افغانستان کې زیاته شي.
تر مشه او چېم راکنه شته یو مشورونه نشته او موږ غواړو
چې نړیواله کمرې سره سره وکړو. په سیمه ایزو نړیواله موضوعاتو کې به واوري چې د ایران په پلازمینه کې نن قاضیان وژل شوي او د منځني ختیځ د سولې هڅې تر کوم ځای رسیدلې. په دې اړه به هم تفصیل درکړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د درنی واوري بارانونو، تیزو بادونو او د سیلابونو دراوتلو د احتمال پاړه د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت اټکل یو شمېر افغانان اندیشمن کړي دي. د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل له مخې د افغانستان 9 ولایتونه بنن د غرمې د مرغومي 9 د دې پیښو شاهدان وي. د دې ولایتونو اوسیدونکو وای چې په ډیر سخت حالت کې دي او د ډول شرایطو ته هیڅ ډول تیاری نه لري. سنا کاکړ راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 9 ولایتونو کې د نن ورځې لپاره د سیلابونو، درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو په اړه خبرداری ورکړی. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ورته اندېښمن دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې ډول شرایطو ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري او لا د مخه د سوړ ژمي له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي. کندهار او غزنی له دوو هغو ولایتونو څخه دي چې پکې د سیلابونو، شدیدو بارانونو او طوفانونو اټکل شوی دی. د کندهار ولایت یو سیدونکې حلیمه او د غزنی ولایت سیدونکې ولی محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو وغوښتل څو د کړکېچ سره د مقابلې لپاره دوی سره مرسته وکړي. دا اندېښنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل له مخې نن ورځ د مرغومې 9 به د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د باران کچه له 45 څخه تر 50 ملي مترو او د واورې کچه له 100 څخه 40 سانتي مترو پورې وي. په دې خبرداری کې په لویدیز، سویل، ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو سرعت له 500 څخه تر 110 کیلومتره په یو ساعت کې اټکل شوی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره چې افغانستان د زیربناوو او د هوا د سختو شرایطو په وړاندې د انعطاف له پلوه خورا کمزوری دی او افغانان لا د مخه یو بشري ناورین سره مخ دي، د هوا دا ډول شرایط یوه ننګونه رامنځته کولی شي. نوموړي د دې ډول شرایطو پر وړاندې د اړینو اقداماتو په هکله زیاته کړه.
شرایط پیش رو همه طلبه که مردم آمدگی های همه
با دی دول شرایطو که باید خلق هر ارخیز چمتواله ولری خوراکی تو که او گرم کالی زانتا چمتو کری لها و سی متخواه چه دواور خوایدن احتمال پکی موجود وی لری دیشی لها سندونو چخواه دی نتیری یا دا سندونو نگدی دی نزی
در نزدیکی حرم رودخانه ها قرار نگیرند.
ښاغلی رحماني زیاته کړه چې اړوند دولتي ادارې او مرستندویه بنسټونه هم باید په هغه سیمو کې چې د هوا د سختو شرایطو له خطر سره مخ دي د خوړو او نورو اړینو توکو تیاری ونیسي او د سیمې خلکو سره په دوامداره توګه همغږي ولري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د عامه اړیکو او ارتباطاتو رئیس او ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 14 نیټه په یوه مرکه کې ویلي چې په روان ژمي کې د طبي خطراتو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویه بنسټونو سره یې په همغږۍ یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس هم تیره شپه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د واورې، طوفان او د لید ساحې د محدودیت له امله د ترافیکو پر مخ د سالنګونو لویې لارې د موقتي تړل کېدو خبر ورکړی. د شدیدې واورې، بارانونو، طوفانونو او سیلابونو په هکله د طالبانو حکومت خبرداری او ورته د خلکو اندېښنې داسې مهال دي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدي په 19 په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 3 ولایتونو کې له 325,000 څخه زیات کسان د وروستۍ سړې څپې له امله اغېزمن شوي دي.
د یخ هوا د اغیزو په اړه خصوصا د ژمي په ترڅ کې به وړاندې په خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو بنسټونو اندېښنې در سره شریکې کړو. خو تر ژمي پورې یو بل اندېښنه د متحده ایالاتونو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ وایي د روان کال تر مارچ میاشتې به نږدې 15 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخامخ شي. دغه ادارې په یو تازه راپور کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د اړمنېدو علتونه طبیعي پیښې، بیکاري، وچکالي، اقتصادي بې ثباتي، د خوړو لوړې بیې، د ژوند محدود فرصتونه، د پیسو کموالی او د کډوالو ډلې راستنېدل بللې دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې یوسیټ په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې او اټکل یې کړی چې د روان 2025 کال تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې به 14 میلیونه او 800,000 افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. د غیدارې پرونجمه د جنوري په 18 پیو ومخیز راپور کې ویلي د دغه شمیر افغانانو چې د هیواد د نفوس له 1.5% څخه ډیره برخه جوړوي په ټکو یې د خوړو د نه خوندیتوب د طبقه بندۍ یعنی آی پی سی د راپور لمخي د تیر 2040 کال له نومبر نه د روان 2025 کال تر مارچ میاس پورې به کافي خړو ته لاسرسي ونه لري. دا اداره زیاتوي ل دې ډلې به 3.1 میلیون خلک د خړو بیړنیو شرایطو یا آی پی سی 4 سره مخ وي. د راپور پټکو د خړو له نخوندیتوب سره د مخامخ افغانانو سګنای شمیر د تیر 2040 کال د اکتوبر او دسمبر میاستو په پرتله د پام وړ زیاتوالی کوي، ځکه په خبره په تیر 2040 کال په اکتوبر او دسمبر میاستو کې دا شمیر 1.8 میلیونه خلکو ته رسیده. یوسیټ په خپل راپور کې په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د لوړې کچې لاملونه ګڼې اقتصادي ننګونې، بېوزلي، پرله پسې طبیعي پیښې، وچکالۍ، د روان زمي سوړ موسم کې د خوراکي توکو لوړې بیې، د ژوندانه محدود فرصتونه، په هیواد کې د نغدو پیسو کمښت او له تیر یو کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ډلې راستنېدنې بللې دي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان دننه یو شمیر بېوزلې کورنۍ هم له بد بشري وضعیت سره ټکوي او وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست ارباب ازادي راډیو ته وویل
د 500 افغانۍ خو ولا کپړې به شي شو چې لګي بوره لګي اسه لګي اورډر غریبی ده خدا چه مجبوری و تشه او رو لاتون دیر تنگ ده و پده ویدون ده بچه و کار نشی دریتیما خوارمون ندارو و داکه پا کار شی و بده غصه چه ده مشکلاتی
ده کنر ولایتی بی بیوزلی دول از کلنه نازیه بی آزادی راژیو تا وویل
کار مرشه ده اوی چیم را کنه رشته ده مشورو نم نشته ده همون بارو چه نریوار لگم رسته رسته رو که بوره بوره اوشنی چه او
د افغانان داسې وخت بعد بشري وضعیت خبره کوي چې د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یوسیټ هم په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې روان 2025 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړمن وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بې ثباتي زیاته سوه چې له امله یې پر افغانستان د تیر په شان د نړیوالو مرستې کمې، بېکاري او بېوزلي زیاته سوه چې له دې سره د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې سوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې البته لڅلورنی په چو روسه د سهرو کاروانونیس پروګرام لرو د افغانستان په اړه یو مفصل راپور هم لرو چې ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو د افغانستان ژمی تاندیشنی ښکار کړی د خوس نړیوال او سیمیز موضوعات راخلو. نن په تهران کې پرانا ورځ د ایران د ستر محکمې د جکپوري قاضیان ووشل شول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریټ مسولیت په غاړه نه دی اخیستی او د بریټګر هویت لا څرګند شوی نه دی. د ووشل شویو قاضیانو په اړه ویل شوی چې د سیاسي بندیانو دوسیې تعقیبولې. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د ایران د ستر محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علی رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په دزو وشل شول. د دې پیښې لخبریدو څو شیبې وروسته د ایران د قضایي قوې رسنیز مرکز اعلان وکاو چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د ستر محکمې دوه قاضیان ووشل. د قضایي قوې په بیان کې راغلي د لومړنۍ یو څېړونکو لمخي حمله کوونکې نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو لړلې سخو. د راپورونو لمخي بریدګر وروسته له هغې چې د ستره محکمې په قاضیانو ډزې وکړي سم دستي ځان وباشه. په همدې حال کې رکنا خبري اژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړي. محافظ یې په چاړه ټپي کړي او د وسلې په وسیله دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري اژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې بریټ کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې اژانس پر اساس بریټګر له ډزو وروسته ځان په خپل وژلی دی. النا خبري اژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یو نظامی قومندان په وینا د پیښې پترس کې په ستره محکمه کې د عدلي مانۍ څو کارکونکي د سارنوال په امر نیول شوي دي. فارس خبري اژانس هم ویلي چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له حقوق قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود چې د ایران د 1400 کال د ولسمشۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوی و. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو له لوري بندیزونه لګول شوي وو. د ایران د زندانونو د اټلس د وی پانی د راپور لمخې قاضي مقایسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دیش دوسیو کې 1,653 کال د زندان حکمونه صادر کړي وو. علی رازینی د ستره محکمې د 14 میڅانګي مشر وو او د 1,315 کال د اعدامونو په محاکمو کې وندل لرله. هغه ل 1,315 څخه تر 1,315 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بیلابیلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازینی په 1,315 کال کې هم د وی بمی حمله په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغه پیښې ژوندۍ ووت.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د اسرائیل او حماس ترمنځ به د اوربند موافقه عملی چاري سر له سبا د اسرائیل په وخت غرمې له 12 بجو پیل شي. د اسرائیل کابینې نصار وختي په غزه کې د اوربند موافقه چې له مخې به لسکونه یرغمل شوي کسان تبادله کیږي تصویب کړه. دغه موافقه د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې ترورستي سازمان ګڼي 15 میاشتنۍ جګړه پای ته رسوي. تفصیل په دې راپور کې
د اوربند موافقه له مخې به پر روانو شپږو اونیو کې د حماس لباند درې دیرش یرغمل سوي کسان د اسرائیل له زندانونو د سلګونو فلسطیني بندیانو د ازادۍ په بدل کې خوشي کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه موافقه به چې تیره چهارشنبه اوربند سلا وسوه، د یکشنبې له ورځې د اسرائیل پر وخت د غرمې له 12 بجو تطبیق سي. د مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ قطر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د هڅو منځګړیتوب کاوه. دغه اوربند به د حماس او اسرائیل ترمنځ تر ټولو ویجاړونکي او وژونکي جګړه پای ته ورسوي چې څه باندې 15 میاشتې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزې تړنګ کې دا جګړه ورسره له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 د کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یې یرغمل کړل. ویل کیږي د یرغمل سو له ډلې شاوخوا سلی لا هم د حماس ډلې په برمته کې دي او ځینې ممکن د بند پر مهال مړ سوي هم وي. د اسرائیل عدلي وزارت نن شنبه ویلي چې په غزه کې د اوربند او د یرغمل سو یو د خوشی کېدو لپاره د شنبه د ورځې تایید سوی موافقه په لومړی پړاو کې به 210 فلسطینی بندیان او توقیف سوي کسان خوشی سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن ویلي چې کابینې نن سهار وختي په غزه کې د اوربند لپاره موافقه تایید کړه چې له دې اقدام سره د دې موافقې په اړه د څو ورځو ناڅرګند حالات پای ته ورسید. حماس ډلې منلی چې د اوربند موافقې په لومړۍ ورځ به درې ښځینه یرغمل سوي کسان خوشي کوي او په دویم پړاو کې به د نارینه سرتیرو په ګډون نور یرغمل سوي کسان خوشي کړي. حماس وایي څلور نورې ښځینه یرغمل سوي کسان به د موافقې د تطبیق پر 10 ورځ خوشي کوي او پاتې شپږوش نورې د 15 اونیو په لړ کې خوشي کیږي. بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د پرمختګ هرکلی کړی دی. حماس ویلي تر هغو چې د اوربند موافقه عملي سوي نه وي او اسرائیلي پوځیان د فلسطینیانو له دغه قلمرو په بشپړ ډول وتلي نه وي، پاتې یرغمل سوي کسان به نه خوشي کوي. د غزې په جګړه کې تر شپږ څلوېښت زرو ډېر کسان وژل سوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. دغه جګړې د غزې د 2.2 میلیون وګړو 90% بې ځایه کړي او د سیمې زیربناوو ته یې سخت زیان اړولی دی.
وروسته له هغې چې د امریکا سترې محکمې پرون په وروستیو شیبو کې د ویډیوګانو د شریکولو د مشهور اپ ټیک ټاک درخواست رد کړ، دغه اپلیکیشن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اکشن بیل ورسې بندې شي. دغه چینایي شرکت غوښتل د هغې لایحې مخه ونیسي چې پر اساس یې ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنګټن وپلوري، کنه په امریکا کې به بندې شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ګډونوالو شمیر 1,70 میلیونو ته رسیږي، سر له سبا یکشنبې د اپلیکیشنونو له اپ سټورونو لرې کیږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ملګر ملتونو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د روان شمی په باب اندیشنه شولې چې لای دوی میاشتې پاتې دي. د افغانستان په جنوب برخو کې د شمی پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو ته هم رسیږي او بې وسلې کسان وای د خپل کورونو تودولو او د اولادونو مړولو وس نه لري. د ملګر ملتونو د بشري چارو د همشخي ادارې یا اوچا تروسه د یخنۍ له کبله د لشتر لشه لسو کسانو د مړینې تایید کړی دی. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخت شیبه بولی چې له بیوزلۍ کړیږي او د خپل اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمی پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بیلابیلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغونشار ولسوالی دغه اوسیدونکو خپل نوم نه دی اخیستی خو لورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغغ کوو سیدا خلاص کې دا ډیر خلک نه لري. نور د سون داسې مهم شان نسته سي دا د پکتیکا ولوال ګټه تری واخلي. دلته کوله نه کارول کیږي په طالبانو حکومت باندې مې دا غږ د سیدا د سون لرګي خلاص کې نور لدی څخه موږ ډیر راضی یو رمنندو یو.
روس له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګ کړه. د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ. خوام خلک وایي چې دغه بندیز لکبل په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
ډیر زیات خلک دي چې وزیمې ته هیڅ هم نه لري. بل زموږ کاروبارونه چې په دغه وختو کې هیڅ هم نه وي. دا یخو کې کاروزانی به هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. تر دوی و میاس مخته سي چا څه شی برابر کړی برابر وي سي نه وي هغه بس نه اسي غریبانه.
د سره صلیب او سره میشت ټولنی نړیوال فدراسیون وایي چې د 2023 میلادي کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې او یا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج شوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,200,000 بی اسناد افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. له پاکستان هم د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي و چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډیر بې اسناده افغانان له دغه هیواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپل واسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بې وزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمني مرستې برابروي.
د افغانستان زمستان ها بسیار سرد است و د ماه هوا بنا
په افغانستان کې چې میډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی شولو تر هغه ټیټه درجه ته رسیږي. یونیسیار په ټول افغانستان کې پر بیوسلو کسانو دودیزی بخاري اضافي نقد امرستې چمتو کوي او همدارنګه د ژمي د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپل امرستې کوي. مونږ د غراس هغه کورنۍ او کسانو ته چې د خپل سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وسنلری یا کورونه جوړو او یا یې ترمیمه وو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بیوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم ورسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دوه اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لښته لږه لس کسان مړه کړي او ولس نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لښته لږه اتلسو ولایتونو کې له 3,15,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغیزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت نا وخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیت شي، د افغاني سرې میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2022 میلادي کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغیزمن کړل. ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې شوې.
په 2022 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شو. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکي دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخ کړل تر 3.6 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بې ساری دی او په ځینو مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمني مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسیر ازی هغه پر مسجدانو باندې چې بیا ته خلکو چرڅو کلته اکلی کې ملک وی هغه خپل خلکو ته دغه کې چې ورکی او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري ترغو پرې نه رسی. نو زموږ هیله ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجو کې
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د هغو کورنیو چې شزی سرپرستی کوي بېوزلي ورسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له دوو کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغیزمنې سوي، په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان جی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا $1 میلیارد زیان اړوي. خو یو نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول $1.4 میلیارد زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پانتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس، د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پانتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پریوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یو خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندگی ده. وګوره دا شپږ ما پلار په داسې نظر اخته دی خټو کې وروره تر ته. وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي تر ته. وګوره موږ سره نه حکومت کومه کوي نه بل دغه را سره کوي وروره. موږ وجو ته جي ناست، زموږ ماشومان وجو ته جي دي ته. په خدای که د ګولې ډوډۍ وسله ورو یا سرپناه لرو وروره. ماجت مو ټوک ټوک دی په دغه کې زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي اودسونه کوي. باران دی اوس ټوله خیمې را باندې څاڅي. دغه ځای نه یې پکښې کې و چې موږ یا پکښې کې کښېن یا پکښې کې ولاړ سو. کښنیان مو دې ټوله ورځ میمنان لڅې پښې لڅ غوږونه دونې شې ولاکه لرو چې موږ یاده دیر په پښو کې
څه کم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمنی د نړۍ د یو هیواد لخوا هم پر رسمیت نه د پیژندل سوي پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیر انجونی او شزی درنه بیا پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلسن تیر میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاري او بېوزلي ده او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 ملی مترو او د واورې اندازه له 10 تر 40 سانتي مترو پورې وي. د سالنګ لوی لار چې تیره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن 11:30 بجې بیرته د وړو مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشفق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي هغو چټکو مسافر وړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاجدین اویوالی پرون پر اکسپانه لیکلي د اوبو بحران په افغانستان کې د ماشومانو بقا ته خطر پیښ کړی چې سترګې وربانې نشته پټېدای. دغه د یونیسف د تمویلونکو او شریکانو مننه کړې چې په 2014 کال کې د 1 میلیون ماشومانو لاسنیوی کړی. د یونیسف استازي اویوالی لیکلي په داسې حال کې چې 2015 کال پیل شوی، په افغانستان کې د اوبو د برابرولو لپاره باید خپلو هڅو ته دوام ورکړو. په تهران کې نن د ستري محکمې دوه قاضیان په ډزو وټل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د ایران د قضایي قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له ستري محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان وشل. دا سجرډو د دې سات خبرونه مو هم دومره به البته خبري پرخه د سهرو کاروانونیس پروګرام لر.
د سهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، سمورسلین ارسلایم او د سهرو کاروان د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې طالبان دا کوي چې سکه لیل نشي مواد سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي، خو بزګران شکایت کوي چې دوی تم راستي نه دی رسیدلی.
طالبان ما سره هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ څه هم نه دی را کړی، هیڅ شی هم شته نه دی را کړی.
لیو ارواپو مخکتل چې ولی موتاد د ټولنې دروغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي.
کله چې انسان شیشه مسافوی او موتاد شي نو دا شته غیبی اوازونه اوري.
رحیم الله براته کیسه وکړي چې ولی موتاد شو او لمړی نشاله څه پایل کړه.
ما چر استعمالول یو کال مخکې به دا شیشه بدبخت عمل هم دوه میاشتې نه وسکو.
اکبر غوړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشئی مواد موتاد کړي. دا چې څنګه اولی اصل کیسه به په یو ډرامه کې وورو.
زه کوم بابا مال کوډر خیر ولي چې پاتې کمال شو که پختم شي ماته به څنګه ټر ورسیږي.
ګټه خامہ خادر رسیږي.
لومړی په افغانستان کې له نشي مواد سره د مبارزې یو مطلب تورزو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې له نشي مواد سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېرې پیسې لګولې دي. لبلې خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې 3 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت را رسېدلی او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده سوې.
ژمنې سوې دي، ویل کېږي مجالسو کې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو. تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوې دي. تیر کال کې موږ د 1 میلیارد نه زیات مصارف په دې برخه کې کېږي، نور بدیل معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه ده کړې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارد افغانۍ د قانون له عایدو څخه ترلاسه کړي وي، خو دا خبره نه کوي چې دا پیسې له کوم قانونو څخه ترلاسه کړي، کوم قانون یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې 6 کال اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندوی هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندوی بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره سوې.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقي چې ماته گونی په 15500 ورقي یا په 15300 ورقي ان غشتنه دغه چې مشته دی شیره مقرره کې نو شی دی راکه مشته. طالبان ما سر ایس مرسته زبانه نه ده کړی، ایس خو مې نه دی راکړی، ایس شی مشته نه دی راکړی.
لنشی موارد سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسی په خوانې مهین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې به وزګی ته پکتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډیر زیان اوښتي، امرسته ته ډیر اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي، د خانان چې دی هغه خو مخکې غریب او خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د اقین په دې توانېږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنۍ بنسټونو استاد شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې سوي، خو تر دې مهاله پایله رسنیو سره نه ده شریکه سوې.
د نشه یي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډیر شمیر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بسترې کېدو په مهال کافي خواړه نه ورسېدل او د نشه یي موادو د پریښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شلو کې زسته کوم څه بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غپوچ کړه واکونه دمون غ خراب کړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس هم له احتیاط سره تړلې وستونځه. ارواپوهان وایي چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطری ده، خو د نشئی موادو استعمال په تیره بیا خیخه په معتادینو کې دومره بې ځای ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله له خپل سیوري هم ډاریږي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر ډاریږي، کوم ډول نشئی مواد په معتادینو کې تر حد زیات د ډار لامل کیږي، بې ځای ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي، او په روغو شویو معتادینو کې د ویرې لرې کولو لارې چارې کومې دي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوه متیولا وزیری سره مرکه کړې. ښاغلی وزیری په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي.
ویره اولین احساس دی چې شروع یې له عصبي سیستم څخه دی. همدا ویره په انسانانو کې بعضې هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي. کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي، هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي. که انسان ویره حس نه کوي، نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي. ویره هره څه چې انسان د جسمي او عاطفي خطرونو مقابل کې حس کوي. ځینې ارواپوهان په دې نظر دي چې ویره فطري او طبیعي ده چې انسان د ژوند سره تړلې ده. په ځینې انسانانو کې ویره ځکه زیاتوي چې مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي. هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي، او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي. او که چیرې ښوونکي، ګاونډیان، پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي، هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي، او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي.
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي؟
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي. کله چې مغز د انسان ضرر ویني، نو په انسان کې اختلال پیدا کوي، او خپل ویره یو ډول اختلال دی چې د ویر اختلال لرونکي انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي. همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تېروي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشئی مواد ډار ختموي، د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
د الکول او شراب مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي، او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات، شخصیتي اختلالات، او په ځینې انسانانو کې د ځانوژنې عوامل هم کیدای شي. کله چې انسان په لومړیو کې مواد مخدر مصرفوي، نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي، ځکه چې نشئی حالت سره مخامخ کیږي. چې د خماري حالت پر راشي، نو ویره پکې زیاته شي. کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي، نو دا شخص به غیبي آوازونه اوري. کله چې په لاره ځي، نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي؟
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي، بل خصوص شیشه چې جسمی او ذهنی ضررونه له ځان سره لري. تنها د ویرې عامل نه، بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلال په یو شخص کې به په مزمن یا دوامداره مرض باندې تبدیلیږي. د شیشې مصرف انسان ته ډیره ویره پیدا کوي.
ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي. نشه د کورنۍ چارو باندې منفي اغېز لري، له تصمیم څخه شروع تر تعلیم پورې. یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي، معتاد شخص وروسته له روږدیدو نه که غواړي په اجتماع کې اجتماعي شخصیت پیدا کړي، نو له سالم شخص څخه باید څو برابره زیات کوشش او زیار وکړي تر څو خپل ګاونډیانو او اجتماع ته وښيي چې زه معتاد وم او فعلا اوس صحتمند یم، تر څو اجتماع په دغه شخص باندې باور وکړي.
کله چې یو څوک نشه خوشې کړي، آیا ویره یا ډار یې ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کله چې انسان د مخدره مواد مصرف څخه جوړ شي، نو دغه مواد تاثیر د ده پر روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله روغتون څخه رخصتیږي، د مخدره مواد مصرف د ده پر روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه دا ده او ضروري دا ده چې دغه حتمان شوی ناروغ چې د روغتون څخه بهر رخصتیږي د خپل کنسولر یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسیږي. کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر مصرف د مواد مخدر وسواس ورته پیدا کیږي خپل روانشناس سره به په تماس کیږي تر څو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله روغتونونه حتمن د رخصتیږي دا افراد و اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسیږي کیدای سي په هر مرحله کې دی لغسو کی یا لغسو کی.
اوکی درنو اوریدونکو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډیر د اعصابو سیستم او روان اغیزمنوي. لامدې عمل معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کیږي او دا فکرونه د ویرې لامل کیږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم د کورنۍ غړي لګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې په یو دو څوک نه موتاد کیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
خبرونه په دې برخه کې زو او د رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشه مخکې جلبي کوله په سونه او غواګانې به خرڅولې او په ورځ کې به 2-3 زره افغانۍ ګټلې. کله چې موتاد شو سرمایه لاس ووته او مزدوري پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روغتون کې بستري دی زیاتوي چې پلاری د کلی ملک او د ښه اعتبار خاوند وو خو د ده د نشه له امله خلکو په بد سترګ ورته کتل او د پوړی پلار به بالا د چې رحیم الله لمړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوې دي په دې اړه زموږ همکار سره د زړه خواله کړې دي.
جلاب پلار می او هغه وفات شو الله دی و هغه موږ ته دا کیسه را پات موږ تلور نه است الحمدلله او تلور ور مال جلافیم کوله لکه چیلیانو مثال میګو وری دا ما خپل ملو کې خرڅولم یو ملو کې بم واخست الله عمل ته کوم یو خرڅ کو کنه بم هغه نور بم گاڑی کې بار بل ملو ته بم ورځ بس ملو به ګرځیدلو د سیوې هفته کې موږ 15 ورځې ملو کې بم د سی ورځ براغله چې موږ باغه کریب مثال موږ د جب نو د سی ورځ براغله چې ورځ کې موږ 15 شپک در راولل 2003 زره یو نیم زر وځدغه سبم کوټ راولل ما چر سیستم الاول خامخ نشې توګ انسان باندې ډیر هغه راولي بوج راولي مغز کمزور کوي او د سیو چې یو کال مخ کې دا شیشه بدبخت عمل هم یو دوه میاشتې مې وسکو خو بیا دغه شیشه سره د ما مغز ټکر غونې چې هغه کو بخي اعصاب او تکلیف را پیدا کړو. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامه متخصص د اعصاب هغه بیا هغه نم یو څو نقصې د وی واغسله نو هغه راته وویل چې ته شیشه سکې بس دوا ستاب زمون کار نه کوي تقریبا 4-5 کال به کیږي کوم او شیشه مې دوه میاشتې وسکله هغه دوه میاشتې کې ماته اعصاب او تکلیف پیدا کو نو خدای شاید چې ورونو مې را باندې بوج هغه واچ ورونو خدای شته یو څو پیری به ومه هلم رانه بیل مو خو خیر نو هغه وخت ماته غوسه و غرات لچ ولې دی ورونو سمې منه بیل روټ ماته څنګه د سیاغه کی خورو سره سره چې ما خپل اعصاب هغه ته وکتل خلق براته ویل یو نه چې اره براته ویل ستنه چې جوړ شو مغز اوس کار پیخه څنګه څنګه نو ما هغه ځان سره احساس وکړ چې جره پخ تا کې دی جلافی کې هغه اگر کما چر سم هغه وخت سکل خو خیر اچر سم بریم هغه کم وو مصرف مې کم وو او دون هغه اقتصاد نیم زبل نه ومه چې کله دا شیشه ما شروع کړل اگر ډیر مند سکل دوه میاشتې سکل خو دوه میاشتې کې زما تکلیف مې پیدا کړ د مغز پوه شي نو هغه تکلیف کې تقریبا د سیو چې یو لک نیم لک روپۍ ما په خپل ځان باندې ولګولې کړکتیا ته مې یوازې کړې نه چې بيخي اورونو کور والا سمره باندې والو والو بچی مې دی هغه یو ځای مې ده په دغه وخت کې چې جمهوریت را وستل ما کنه نو غزي مې د سیوې چې شپکلو ده نو هغه ماته په څو پیری د سیوې ویل کنه هغه وخت کې د سیوې څلور کلو ماته ویل پلاره ته به دا شیشه څو وخت پری دی کنه
دستا مغزی خراب کړ. انورون بسر روان او نورون چې په 500 غټلې د سوخ هغه ما په 2000 غټلې نو کاروبار مخکټه هغه چې کله دغه ستونزو سره مخ بیا میلو ته بنتل مډون پر اتویل شي راځه کرا چې زو نا وخت دی ما ورته تاسو زیز درځم او زما بزلنه کې د ضلع شمیلې ته خپل کاروبار اول دغه نسوار خو دی عمل خلق وای غنا چې ډیر دی عمل دغه دیم خو دی وای چې دا د ځینی اول پلګې ده چاول پلګې به افکا کې خو د دویم پلګې ته خو بخامه هغه کې کنه نو همدغه نسوار نیولې تریا کوورینو د شراب پورې الله دې ګور دغه بوټه او دغه ورته ختم کی زما پلار الحمدلله د کلی ملک په حساب کې شر نه بزان ساتو اوس خلک الحمدلله صفات کې الله دې وکړه د ټول مسلمانانو مړو خو هغه پلار می ډیر خلک به دسی ویلم چې د پلانې او ګور او زیو ګور اوس چر صلاح خان دی پلانې د بستانې ده پوه شو ترخه خاطر هم دا چې یو عزت والا پلار ولې دی زوی د لاس هغه شي بدیا شي همدسي ورور د سیسه مهربانه کورانه نور تربور نو عزیز تربور وکڅو دښمن یغه خود بهم خوشحالي کوي خوشو چې دغه هغه شو او چې څوک دوستي هغه د باندې ډیر اندازې نه خو خپګي کما هغه نه کولای نه شي توګي نه استعمال ولې نو نورونه الحمدلله وسم شکر دیار یو کس د گزارې ول سرمه وغلري او ما باندې ولادت سی وخم راغله چې ولا چې سره د اهل او عیال مې نهار په دې راکړه ده
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار شپږو د ماخام تر شپږو لړندو چپو 19:25 مترو او د ماخام شپږو د سهار تر شپږو بجو پوري په منځنۍ 12:90 چپو اوري. د خبرونه پورستی او شیبو کې زو او پزرپوري ډرام اورو. په ډرامه کې اورو چې اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر وخته کړي. دا چې اکبر ولی غختل کمال په پوډر وخته کړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تابا جوڑه شی
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وای ته ده خپل کار کوا که ده پریان دیوالان دیره ول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم آقا خو همستان دیوال ده
او رشته هم کمال می که خوگن دیوال ده
نو چه کمال ده خوگن دیوال ده آقا تا ولی ده پودر رو سات نکوی
آقا تمیم چون زل سات کرده ده خو نی منی
سامور پس شلاش آخر بیو منی
چه کام بابا مال پودر رو خیر ولید چه پات کمال شو که پاخته هم شی ما تا بایس گتر رو رسیگی
گتر خام خادر رسیگی
چه گتر رو رسیگی پیسی برا که که پودر
که کمال پودر و پیسی ندر گوی زی در کم
نو تا پو خام ولی پیسی و پودر نرا کول
نو تا کل رانه گوختیو
خیر خیر روز بایدن نو غالم
خسامه ده بس تر دی وروسته دی پودر پا ماش فل دیوی میشتی پودر دی میشتی پا سر که لما وغالا نور چو وای
خدا خو پودر شوال پیسی سمر را کمی
زتو وای سمر پیسی در کم
50,000 افغانی غالم
بیخی سامه ده ده دی 50,000 افغانی هم ده اوس وخلا پاتی پیسی بودی وروسته در کم
بس سامه ده دا سیمه گنه چه کمالی وافتا وروسته دی پودر و عملی شو نور چو وای
گورا څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوره کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
نه ما وځه ایسو کم نه خبريږي
سلیم زایه
ا دې سوای
دا چای خو در واخله
سم از آزاد زرغلم
خوری میلمنه غواری
ولی نه غواری خدای دیگه والا رازه رازه
خوری دست پایی در ونیسه چه اومی نداری
رازه نده داری چه غورک سا
سلام علیکم
سلام علیکم خوری خیر رخلی سنگه یه جوره یه
شکر ستا چال دی شجوره
رازه رازه ما داری رازه دلتکی
نه نه نکشه نه ما نه دیوی خبری لپاره را غلیم
دی کمی خبری لپاره
پرونز مازو یک پرز مش بکور که میلمه کریو
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې
خانو چې سره وایل
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که زه به تاته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم
توبه خدایه دا څه اورم
خوری زه خو مور یم دا اولاد درد می لیدلې دی نه غواړم چې تاسو هم د سلیم غونډه پوجریس
شنو تاسو څه ورته وایئ
زما زوی خو پوجر دی ول سمد
کمال زویا
ا مور ته وای
ته دل تراسه
دا دې درغلم
ته غواښ زویا چې شاګل ترور دی څه وایي
بس مور د شاګل ترور خبره می ټوله واورې دی زبل اکبر سره جوړسم بس هم دا اوس ورزم
والکه زما خبره خو واوره
خبره اوریدلو ته هیڅ ضرورت نشته زم دا اوس اکبر سره جوړیږم
اکبره ته ماته دا وایا چې تا رښتیا سلیم حسوله چې کمال په هیروینو اخته کی
قومندان صاحب کمال په ما نه حق تور پوری کړی دی ما دا کار نه دی کړی
کمال
بلې قومندان صاحب
اکبر خوای چې کمال په ما نه حق تور پوری کړی دی ته سوای
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم ما د سلیم د مور اواز ثبت کړی دی کای مور راو غوړی هغه هم منی
خا اکبره اوس رختیار ته وای او ک سلیم راو غوړم د مور سبسوی خبره خو تیارې لرو
او کماندان سه ما خوشک ما ټوکی کولی
خا ټوکی د کولی ها ټوکی داسی رختیار ته وای په دې کار کې د ادب سو
کماندان سه کمال خود ما د کاکا زوی دی زب ول داسی کار کوم درته مې ول چې ټوکی مې کولی
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مکوا مونږ د دې خبره ثبوت لرو سما خبره وکړه چې دا کار دی ولې کاو
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاو
ها ترا ته وایې
زه یوازې یو مور لرم او بس دغه غوښتل چې زه پودری شم او جایداد مې د ته میراث پاتې شي کنه پښتنه ځنې وکي چې بل مې څه بد ورسره کړی دي
اکبره کمال اختیا وای
ولانو څه وایم قومندان صاحب
بل خبره نشته
ګور اکبره سزا به خامخ ویني خو کله پولیسو سره مرسته وکړي او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل
ما ونه ویل قومندان صاحب
یعنی تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد تا ته میراث شي
وو صاحب دغه مې مطلب وو
بس پوه شوم ستا اقرار مې سبکه ته به خامخا د دې نازوانې او مردار نیت سزا وینې ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې افسوس دی ستا پر حال
ترنو اوریدونکو دا اول ازادي رادیو څخه د یونی د زهرو کاروان د خبرونه مطلب چې تاسو ته وړاندې شول زه او همکاران می تربلې اونۍ او یوې بلې خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو خو وخت
د زهرو کاروان
ژوند خوږ شمه تندارا چې په خپل وطن دې شپې شي تشکرې ډوډې دې ګرما د منګیو بسړې شي دا پترنګ پترنګ وختونا دا پترنګ پترنګ وختونا دې پستر ستر ګوڑاند شي ولې وانه داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزدورې مړ شي